اغلی زمونږ خبرونه لا اوس هم جاری دي په پیښور کې د شپې لس کابل کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې دي د وایس اف امریکا دیوا په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه یو واری به هر کله وایم وښی د مهمو خبرونو سره ټکو ته
د یورپی هیواد ناروې په سر خار اوسلو کې افغان طالبان د ځایي مشرانو ترڅنګ د امریکا، برتانیې، فرانس، جرمني او اټلی د استازو سره په افغانستان کې راپورته شوي بشري ناورین باندې خبرې کوي، چرته چې په میلیونونو افغانان د لوږې د ویرو سره مخ دي. د جنوري د 24 نیټې نه د پاکستان په اویاو ضلعو کې د پولیو د مخنیوي د ساسکو ورکولو کمپین شروع کیږي. حکومتي چارواکي وایي په دې کمپین کې به د 2 کروڑ نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ساسکي ورکول کیږي. او د امریکې خارجه وزیر بلینکن ویلي د یوکرین گاونډي بالټیک ملکونو ته اجازه ورکړي چې یوکرین ته د ټینکونو او جازونو وشتلو میزایل او وسله ورکړي. دا په داسې حال چې روس د یوکرین پولې ته خپل پوځونه راټول کړي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د یورپی هیواد ناروې په سر خار اوسلو کې افغان طالبان نن د ځایي مشرانو ترڅنګ د امریکا، برتانیې، فرانس، جرمني او اټلی د استازو سره په افغانستان کې راپورته شوي بشري ناورین باندې خبرې کوي، چرته چې په میلیونونو افغانان د لوږې د ویرو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ای پی خبري ادارې ته ویلي دوی تمه لري چې دغه خبرې اترې به د جنګ ماحول د سولې حال ته بدل کړي. د ناروې خارجه وزیر اینیکن بیا په دې خبره زور راوړی چې دا خبرې اترې د طالبانو د حکومت د منلو په اړه نه دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې 24 میلیونه خلک د لوږې د خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري انټونیو ګوترس 13 ورځ په نړۍ غږ کړی و چې د افغان اولس مرستې دې په بیړني ډول وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلي چې نړیواله ټولنه باید د خپل نړیوال مسؤلیت له مخې د افغانانو سره مرستې وکړي. عمران خان پر ټویټر لیکلی چې په دې بیړنیو حالاتو کې د نړیواله ټولنه د میلیونونو افغانانو سره زر تر زره امدادونه وکړي. وزیر اعظم عمران خان د برتانیې حکومت ته د پخوانی وزیر اعظم ګولډن براون هغه وړاندیز تکرار کړی چې وایي په افغانستان کې په جمی کې د لوږې د مخنیوي لپاره افغانانو سره د مرستو په خاطر یو نړیوال کانفرنس را جوړ کړی شي. د جنوري د 24 نیټې نه تر 28 نیټې پورې به د پاکستان په اویاو ضلعو کې د پولیو په ضد د ساسکو ورکولو کمپین پیل کیږي. حکومتي چارواکي وایي په دې کمپین کې به په ټول ملک کې د 2 کروڑ نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ساسکي ورکول کیږي. پولیو یا ګوزان داسې ناروغي ده چې د ګرد نړۍ نه ختمه شوي او اوس یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې ده، چې اکثره د پښتنو په سیمو کې ماشومان په ټولومري مازوري اخته کړي. د خبر سره نږدې د کوارډ ضلع پخوانۍ نیمه قبایلي سیمه در آدمخیل کې په یو کور کې یو زړه د ماټر ګوله چاودلې ده چې له امله یې د 2 ماشومانو په ګډون 4 تنه مړه او یو بل ماشوم ژوبل دی. ځای پولیس وایي د ماټر ګولې د چاودنې پیښه د خالی په ورځ د کوارډ ضلع سره پیوست د پخوانۍ نیمې قبایلي سیمې در آدمخیل تحصیل په غرایزه علاقه جواکی کې رامینځته شوې ده. اخوا د مردان سره نږدې د لونخوړ په سیمه کې ځایي پولیس وایي خپل ورونو خور او خورزه د غیرت او عزت په نوم وژلې دي. د پولیس سرچینې وایي د وژل شوې مېرمنې ورونو په خپله خور او خورزه د بدلمنې شک لرلو او هغوی د شک په اساس وژلې دي. دا پیخه د تخبای سره نږدې د اتیانو په سیمه کې رامینځته شوې ده. پولیس وایي هغوی د 3 کسانو 2 ورونو او 1 لیور په ضد د 302 مادې د لاندې د وژنو مقدمه درج کړې ده او پلټنې پیل کړې دي، خو تر اوسه په دغه پیخه کې ککړ تنان نه دي نیول شوي. د بشري حقونو کارکوونکو د دې پیخې غندنه کړې او وایي په پاکستان کې د غیرت او عزت په نوم په وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن کال 2000 رپورټ کې ویلي په یو کال کې 423 کسان د عزت او غیرت په نوم وجلې شوي وو، چې پکې 1,800 سړي او 323 ښځې شاملې وې. په پاکستان کې یو ځل بیا کورونا وایرس په توندۍ سره خپرېږي او سرکاري شمیرې ښایي چې په تیر یو شواروز کې 40 نور کسان په کورونا وایرس مړه شوي دي. د کورونا وایرس د لاسه په پاکستان کې یو کم 1,500 نه زیات کسان تر اوسه پورې مړه شوي. د امریکې خارجه وزیر انټونی بلینکن ویلي دوی د یوکرین گاونډي بالټیک ملکونو ته اجازه ورکړې چې یوکرین ته د ټینکونو او جازونو وشتلو میزایل او وسله ورکړي. دا په داسې حال چې روس د یوکرین پولې ته خپل پوځونه راټول کړي او امریکا او نور نړۍ په دې اندېښمنه ده. او په شام کې د داعش او کورد ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې تر اوسه پکې د اویاو نه زیات کسان وژل شوي دي. دغه جګړه د شام په حساکی ښار کې په غویران زندان د داعش د وسلوالو د برید وروسته پیل شوې ده. په دغه زندان کې د داعش ځینې مشرانو تر څنګ نږدې 3,500 د داعش وسلوال هم بندي وو.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوه اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوه فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوه ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
نن په اوسلو کې د طالبانو غربي ملکونو او د افغانستان د مدني ټولنې ترمنځ شروع کېدو خبرو ترو کې به مهمه موضوع په افغانستان کې انساني بحران او هلته کې د لکونو خلکو ته ورپېخه دولګي خطر وي. په دې موضوع باندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې تفصیل شوې ده. د
اگست په میاشت کې د کابل نیولو وروسته د لومړي ځل چې د طالبانو یو پلاوی به د ناروې، امریکا، فرانس، برتانیې، جرمني، اټلي او د اروپایي اتحاد د غړو سره ویني. د امریکا خارجه وزارت چارواکو ویلي د اوسلو د خبرو اترو په ایجنډا کې به د یو ګډ شموله سیاسي نظام جوړول، بیړنۍ بشري او اقتصادي مرستو ته ځواب ورکول، امنیت او د ترهګرۍ پر ضد اندېښنې، بشري حقوقونه او په ځانګړي توګه د جنکو او ښځو تعلیم مهم ټکي وي. د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د پروسې اخیره ته رسیدو سره سم د اگست په میاشت کې وسلوالو طالبانو بیرته افغانستان ونیو، خو تر اوسه کوم یو هیواد په رسمي توګه د طالبانو حکومت نه دی منلی. د خالی شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اف پی خبر ادارې ته ویلي دوی تمه لري چې دغه خبرې اترې به د جنگ ماحول د سولې حال ته بدل کړي. د ناروې خارجه وزیر انکن بیا په دې خبره زور راوړی چې دا خبرې د طالبانو د پیژندلو او مشروعیت استازیتوب نه کوي. نوموړي زیاته کړې ده خو موږ لا په دغه هیواد کې موجودو حقیقي چارواکو سره خبرې پکار دي. موږ داسې نشو کولی چې د دغه هیواد سیاسي حالت هغه ځای ته لاړ شي چې بشري تباهي راشي. د اگست په میاشت کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته په افغانستان کې بشري حالت ډیر خراب شوی. د افغانستان د بودیجې یا بجټ 80% برخه چې د نړیوالو مرستو نه پوره کیږي ودرېدلې او امریکا د افغانستان په مرکزي بانک کې 9.5 بلیون ډالر اساسه تړلې دي. په افغانستان کې بیروزګاری اسمان ته ختلې او سرکاري نوکرانو ته د 1300 میاشتونو تنخواګانې نه دي ورکړې شوي. په داسې حال چې افغانستان د وړاندې نه د وچکالۍ سره هم مخ دی. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال 3 میلیونه افغانان د لوږې د خطر سره مخ دي چې د ټولې آبادۍ 50% جوړیږي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د وړاندې نه د 4.4 بلیون ډالر امداد خواست کړی دی. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انتونیو ګوتیرس یو وار بیا دغه خبره تکرار کړې او په امداد ورکوونکو هیوادونو یې غږ کړی دا به لویه غلطي یا خطا وي چې د افغانستان اولس ته په ګډه سزا ورکړل شي، ځکه چې په افغانستان کې واکداران زموږ خبره نه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو پخوانی استازي کای ای ډی ای اف پی خبري ادارې ته ویلي که تاسو غواړئ چې سم کار وکړئ تاسو به په یو لار یا په بله حکومت د ځان سره شاملوئ. نړیواله ټولنه بیا په دې تمه ناسته ده چې دغه سختدریزه اسلام پاله څنګه په افغانستان کې حکومت کوي. چا چې د کال 1989 نه تر کال 2001 پورې په خپل لومړی دوره کې په لویه کچه بشري حقوقونه د خپو لاندې کړي وو. که څه هم طالبان بیا داوه کوي چې دوی کې ډیر بدلون راغلی، خو لا هم ښځو ته د کار اجازه او جنکو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې او زیاتره میډل سکولونه تړلي پراته دي. په اوسلو کې د خبرو اترو ترڅنګ د بندو دروازو شاته تمه دا چې د طالبانو پلاوی د افغانستان د مدني فعالانو د غړو ترڅنګ د ښځو، سیاستمدارو او خبریالانو سره هم وګوري. د افغانستان د پټرولو او ماینونو پخوانی وزیره نرګس نهان چې دا مهال په ناروې کې ژوند کوي د طالبانو سره د لیدو کتو بلنه رد کړې ده. اف پی خبری ادارې سره د خبرو په وخت میرمن نرګس ویلي د اوسلو خبرې به طالبان نور هم عادي کړي. دوی به مضبوط شي او حقیقت کې داسې کم امکان نشته چې دوی بدل شي. میرمن نرگس ویلی کې موږ ګورو چې په تیرو دریو کلونو کې په شو خبرو اترو کې څه شوي دي. طالبان د نړیوالې ټولنې او افغانانو نه خپلې غوښتنې ترلاسه کړي خو دوی د خپلې خوانه کوم یو کار هم نه دی کړی. نرگس د طالبانو په بند کې د میرمنو فعالانو او خبریالانو ته په اشاره کې پوښتنه کړې دا ځلې کوم ضمانت دی چې دوی به خپلې ژمنې پوره کړي. اخوا په افغانستان کې هم یو شمېر میرمنو بیا د افغانستان د پخوانیو سیاستمدارو او نورو میرمنو لخوا د وسلوالو طالبانو سره د لیدو کتو په ګام سخت نیوکې کړي او ویلي دي چې دغه میرمنې د افغانستان د ښځو نمایندګي نه کوي. د افغانستان د بسړنیز ادارې افغان انسټیټیوټ فار سټریټیجک سټډیز مشر داود مرادین چې دا مهال د افغانستان نه بهر دی بیا د ناروې لخوا د سولې په دغه پروسې هم نیوکې کوي. نوموړي ویلي د وسلوالو طالبانو د مشرانو دغه غونډه رابلل د ناروې په نړیوال انځور باندې شکونه راپورته کوي. یو داسې هیواد چې د ښځو د حقونو پاملرنه کوي او طالبان په ښکاره د جنس په اساس د میرمنو سره بد چلند کوي. ناروې د دې نه وړاندې هم د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د روانو لانجو د حل کولو یو زوړ ریکارډ لري. په دغو کې د منځني ختیځ او سریلانکا د سولې خبرې اترې شاملې دي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com. خبر سره نږدې د کوهاټ ضلع پخوانی نیمه قبایلی سیمه دره آدم خیل کې په یو کور کې یو زړه ماټر ګوله چاودلې ده چې په وجه باندې دوه ماشومان په ګډون څلور تنه مړه او یو بل ماشوم جوبل شوی دی. تفصیلی رپورٹ پی دیو خبریال عدنان بیٹنی را کئی.
د علاقې پولیس وای ماټر ګولې چاودنې پیښه 13 ورځ د کوهاټ ضلع پخوانی نیمه قبایلی سیمه دره آدم خیل تحصیل په غریز علاقہ جواکی کې رامنځته شوی. کوهاټ پولیس وایان فضل نعیم وایس اف امریکا دفاع ته وویل دا د منسری سره تړاو لرونکو گزرو کورنۍ و چې په یاده علاقه کې کېږدي لګولې او سروې به سره فل. هغه ول چې په غرونو کې پرتا په خوانی ماټر ګوله ماشومان ته پلاس ورغلې خیمه ته راوړې او هغه پر 14 تلې ده. پولیس ویان په پیښه کې څلور کسانو د مرګ او د یو ژبلې دوه پخلای وکړو او وی ویل وژل سوی او ژبل سوی کسان د ایوې کورنۍ دي چې د مور او پلار سره د هغوی دوه ماشومان مړه شوي او یو بل ژبل شوی دی.
کومه نشاوه کنه دا مخکې د طالبانیزیشن ټیم کې د طالبانو زیر کنټرول وګړي هغه وی چې بشر ته یو ګولاو ماټر ګولا هغه دوه رخصتي دی او راوړي دی هغه د کنه کم دوه ټینټ لګولې جمړي هغه کې شي دی نو هغه پرون ورته چودلې شي دی.
په قبایلی سیمه کې دا لومړی ځل نه دی چې د زړې ماټر ګولې چودنه پېښه شوه بلکې په دغه سیمه کې وخت په وخت پزماکه کې د شخص مینو چودنه هم کېږي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې په بیلابیل برخو او په ځنګړي ډول په قبایلی ضلعو جنوبي او شمالي وزیرستان کې دغه ډول د ماټر ګولو او ماین چاودنو زیاتې پیښې کیږي. تیر کال 2018 کې د خیبر پښتونخوا په نوخار سیمه کې د پولیسو په خبره د کباړي په دوکان کې د ماټر ګولې په چاودنه کې 15 تنه وژل شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي یوازې په جنوبي وزیرستان کې تر اوسه پورې د ماین چاودنو کې نږدې 100 کسان وژل شوي او 300 نه زیات ژوبل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو غوښتنو سره یو مهمه غوښتنه دا هم کوي چې په وزیرستان او نورو قبایلي سیمو ترڅنګ دي کوم علاقو کې چې پوځي عملیات شوي هلته د پزمکه کې پټ شخص مینه پاکړی شي. په جنوبي وزیرستان کې تیر کال د جون په میاشت کې درې تنکی هلکان ماین چاودنه کې وژل شوي وو. د پاکستان پوځ داوا کوي چې په وزیرستان کې د شخو پټو ماینونو پاکولو په موخه کار روان دي خو بیا هم وخت په وخت په سیمه کې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. په جنوبي وزیرستان کې د ماین چاودنه وروستۍ پیښه د روانې جنوري په شپږمه شوې وه چې یو ښځه ژوبله کړې وه. بل لور ته پاکستان پوځ وایي د افغانستان پولیس رنارډي د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمې جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال په لویه کچه وسلې او چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي دي. د اتوار په ورځ د پوځ ویاند ادارې ISPR په خپل بیان کې ویلي چې پوځ د وسلې د جنوبي وزیرستان په سروکای سیمه کې هغه مهال په لاس ورغلې چې سیمه کې د وسلوالو د موجودیت په اطلاع عملیات کول. عدنان بیٹنای دیوا کوهاټ.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. د خیبر پختونخوا په مردان کې خپل ورونو خور او خورزه د عزت او غیرت په نوم وجلی دي. په مردان خار لوندخوړ سیمه کې پولیسوای د کورنۍ ناچاقۍ له وجې دا پېښه رامنځته شوې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دا پېښه غندلې ده، ویلې دي د هر وګړي د تحفظ ذمواري په ریاست پریوزي او په کار ده چې ریاست په داسې قسمه پېښو کې فرق جوړ شي. تفصیلي رپورت پی د مردان نه ریاست حسین راکئ.
دا پېښه د مردان خار په تختبای تحصیل هتیان سیمه کې رامنځته شوې. پولیسوای هغوی د درې کسانو دوه ورونو او یو لیور په ضد د 302 ماده لاندې مقدمه درج کړي او پلټنې پیل کړې دي، خو د چا گرفتاری په عمل کې نه راغلي. د لنخوړ پولیس محرر علیم خان ډیو ته وویل د دوی کورنۍ جګړې هم روانې وي. د وجل شوی 50 کلنې زنانا دو زامن او پولیس ته ویلي چې ماماګان یې د وسلو سره کور ته راغلل او د هغوی په مور یې ډزې وکړې، او بیا وروسته د هغوی 20 کلن خور اوجلا کوم چې واده شوی څلور بچی لري او د هغوی په گاوند کې ژوند کوي. د بشري حقوقو کارکونکو د دې پیښه غندنه کړې او ویلي دي چې پاکستان کې د غیرت او عزت په نوم په وجنو کې زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا صوبایي مرستیال مشر اکبر خان وایي د پاکستان هر وګړي ته تحفظ ورکول د ریاست ذمہواری ده، او باید چې ریاست په داسې قسمه پیښو کې فریق جوړ شي او ککړو مجرمانو ته سزا ورکړي شي. دوی وایي دا د قانون نافذ کوونکو او د ټولنې لپاره د افسوس وړ خبره ده چې داسې قسمه پیښو کې اضافه کیږي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د کال 2000 پر رپورٹ کې ویلي په یو کال کې 324 کسان د عزت او غیرت په نوم وجلی شوی چې پکې 1,38 سړی او 323 په تخت شامل دي. په نړیوال جنډر گیپ انڈیکس کې پاکستان په 153 هیوادونو کې په 155 نمبر دی، چرته چې د داسې قسمه پیښو مخنیوي کیږي. د ورلد اکنامکس فورم د رپورت تر مخه په پاکستان کې هر کال 15,000 د غیرت په نوم وجنی کیږي، او د پاکستان دننه د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو اداره عورت فاونډیشن وایي او 50% د ښځو کورنی تشدد سره مخ دي. خو په پاکستان کې د ښځو د تحفظ لپاره په مرکزی او صوبایي سطح قوانین هم جوړ دي چې ښځې د کورنی او جنسی تشدد څخه بچو ساتي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ڈی ده @voadiva. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان د کرونا د پاره د مخنیوي قومي کمیټې ویلي په جمعهتونو کې یوازې هغه تنانو تابع د منز اجازه چا چې د کرونا پر ضد پوره ویکسین لګولې. دینی عالمان وایي پاکستان کې یو ځل بیا د کرونا وبا په زیاتېدو په کار ده چې خلک د طبي پوهانو په مشورو باندې عمل وکړي. د ډیوا خبریال ارشد مومن په تفصیلي رپورت راکوي.
د ان سی او سی لخوا جاری شوی یو نوټیفیکیشن کې ویل شوی دی چې جمعه ته د مونږ لپاره د ویکسینونو بغیر اجازه به نه وي. جمعهتونو نه قالین لري کړل شي، ماسک ته واچول شي، او منس کې د شپږ پټه فاصله وساتل شي. نوټیفیکیشن کې دا هم ویل شوی چې جمع کې د کم نه کم تنان وي، خطبه دی مختصر وکړي شي، او د جمعه کړکۍ او ورونه دی پرانیستي وساتل شي. خو اعظم خان وایي چې د دوی په سیمه کې په جمعهتونو کې د کورونا نه د ځان ساتنې په تدابیرو عمل نه کیږي. مونږ لراتلونکي خلک مسکونه نه چي او نه خپل منځي فاصله ساتي.
بالکل په دې باندې عمل نه کیږي. زه بیگانه خبر کوم، بیگا زموږ جمعه کې ختم او هغه کې د سره هغه د خپل خودلو ځینو خلکو یو بل سره وګړي جنګول وي او ناسو. دا پروګرام د ماسپښین نه شروع شو او د تیر ماخوستن پورې جاري و، ځکه بالکل نه عالمانو طرفه لکه داسې خلکو ته ویل کېږي چې تاسو په دې عمل وکړئ او نه عوامو کې دومره اویرنس ته کې هغوی دومره پوهه هغوی نه لري چې هغوی په دې باندې عمل وکړي.
پاکستان کې په 3 جنوري 2015 د کورونا کیسونه ریپورت شوي دي. سرکاري شمیرو تر مخه د مثبتو کیسونو کچه 40% ته رسیدلې او 40 تنه د کورونا وبانه مړ شوي دي. د جمعې په ورځ په پاکستان کې 2,689 کیسونه ریپورت شوي وو، کوم چې د کورونا وبا شروع کېدو وروسته په یو ورځ په ملک کې تر ټولو زیات کیسونه دي. په پاکستان کې د کونسل اف اسلامک ایدیالوجي مشر ډاکټر قبله یاز وایي د وبا په وخت چې طبي پوهان کومې مشورې ورکوي باید چا مولس پرې عمل وکړي. نو علما کرام
دا خلکو ته مشوره ورکړه چې د انساني جان د حفاظت لپاره وایت کی د طبی ماهرینو په رڼا کې چې کوم تجاویز دي، د هدایاتو په رڼا کې کوم تجاویز دي، هغه موږ عمل وکړو او خطبه هم مختصره ساتو او سنتونه کور کوو.
پاکستانی چارواکي وایي تر اوسه 1,80,000,000 نه زیاتو خلکو ته ویکسین لګولي او په وروستیو 4 ګنټو کې د 4,50,000 نه زیات خلکو ته د کورونا ضد ویکسین لګولي دي. پوهان وایي د اومیکرون نومې د کورونا نوي ډول راتلو سره د روزانه په حساب د مثبتو کیسونو کچه زیاته شوې ده، باید چې خلک د طبي پوهانو په مشورو عمل وکړي او د دغې وبانه ځان وژغوري. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې.
د جنوري 4 نیټې نه تر 8 نیټې پورې به د پاکستان او یو ضلعو کې د پولیو پر ضد ماشومانو ته د څاڅکي ورکولو کمپین شروع کیږي او د حکومت وینا ده د دوی به کوشش وي چې په دې کمپین کې د 2 کروڑ نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکړی شي. تفصیلي رپورټ پی د ډیوا خبریال اورنګزیب خان راکوي.
پاکستان اویا ضلعو کې د جنوري 4 نیټې نه 8 نیټې پورې د پولیو پر ضد څاڅکي ورکولو کمپاین به پیل کیږي چې حکومتي چارواکو تر مخه په دې کمپاین کې به بدوی هڅه کوي چې اویا ضلعو کې 2 کروڑ نه زیات ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. د خیبر پختونخوا شپږ ضلعو کې دا کمپاین د میاشتې یعنی د جنوري 12 نیټې نه پیل دی. پاکستان کې د پولیو پروګرام مشر ډاکټر شهزاد بیگ ډیوا ته ویلي دي د اویا ضلعو کې د پنجاب 9، خیبر پختونخوا 19، د بلوچستان 15 او د سند صوبې 6 ضلع شامل دي. د غشن پاک افغان پوله باندې به هم پولیو ټیمونه موجود وي.
جو بارڈر کے ڈسٹرکٹس ہیں وہ بھی ہیں اور وہاں پہ ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ پاکستان اور افغانستان کے جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پہ بھی موجود رہیں گی کہ ہر آنے اور جانے والے کو کٹ لیتا ہے.
ڈاکٹر شہزاد بیگ وی دا پولیو پر ضد کمپین کے دا پولیو ٹیموں نے با پاک افغان پولے اغا ٹول زیونوں کے با موجود وی چرتنا چے خلکو تگرا تک کی گی. ڈاکٹر شہزاد بیگ دا ہم وی خیبر پختونخوا ڈیرا اسماعیل خان او بنو شپک ضلعوں کے اس ہم دوی تا مشکلات شتا ذکر چې د ژمی په موسم کې د افغانستان او وزیرستان نه ډیر خلک دلته موسم له وجې هجرت کوي او اکثر والدین خپل بچو ته پولیو څاڅکي ورکولو نه انکاری هم دي. دغه شان دغه دوه خارونه کې دوی ته دا مشکل هم دي چې زنانه ډیر کم د پولیو څاڅکي ورکولو ټیمونو برخه جوړیږي. ډاکټر شهزاد وایي د ژمی موسم کې په لوی کچ دا کمپاین پیل کولو مقصد دا دی چې ژمی په موسم کې د پولیو وایرس ډیر نه خوریږي ځکه دوی غواړي چې د اوړي موسم نه وړاندې دوی زیات نه زیات ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکړي. پاکستان کې تیر کال د جنوري 20 نیټې د پولیو یو کیس د بلوچستان صوبې کله سیف الله نه رپورټ شوی وو او هغه نه پس وروسته بل یو کیس دلته نه دی رپورټ شوی. موجوده وخت ګرد نړۍ کې پاکستان او افغانستان داسې دو هیوادونه پاتې شوي دي چې دلته پولیو رنز موجود دی او یونیسف او د صحت عالمي ادارې طریقه کار تر مخه که یو هیواد نه د 3 کالو پورې د پولیو کیس رپورټ نشي نو دوی بیا هغه هیواد ته د پولیو فری هیواد درجه ورکوي. دا پاکستان حکومت اولس نه هم اپیل کړی دی چې د پولیو پر ضد روان دی کمپین کې خپلو ماشومانو ته هر حال دا څاڅکي ورکړي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
د بلوچستان های کورټ د سوی صدرن ګیس کمپنی یا ایس ایس جی سی لخوا د صارفینو د میاشتې په بیلونو کې د پی یو جی د سوکا یا په مزه باندې د میټر چلولو چارجز اضافه کول غیر قانوني ګرځولې دي او ویلې دي چې یوازې د شک په بنیاد پچا باندې د ګیس دخلا تور نشي لګول کېدی. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د ډیوه خبریال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان والی محکمه ته دغه درخواست د سپریم کورټ وکیل نذیر آغا ایډوکیټ ورکړی دی. په درخواست کې لیکل شوی دی چې په بلوچستان کې د سوی صدرن ګیس کمپنۍ له لوري و ټول خلکو ته پر لپسې په میاشتنی بیلونو کې د ګیس د میټر د سوکا چلیدو جرمانه ورستول کېږي او تر اوسه پورې د خلکو له لوري دغه جمع شوي پیسې بیرته نه دي ورکول سوي، چې حمله دې کبله په بلوچستان کې غریب خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د مدني ټولنې فعال غړي ارزو زیارتواله په دې باب ویایي:
بلوچستان سیمه کې د ګیس مسله روانه ده، ځای په ځای ګیسونه ډیر کم وي، چې له په دا شنه یخ کې مړې پرتې دي او اکثره ځایو کې بیا په بلان کې چې دی سلو میټر چارجز را روان دي. دلته په اکثره کورو کې ګیس ډیر کم استعمالیږي، نو که هغه ګیس د خپل ضرورت مطابق استعمال کړي نو بلان مناسبه باید چراسي، خو ګیس محکمه پر کومو بلانو دوی نه بخشي او په بلانو کې چارجز یعنی سلو میټر چارجز ورا استوي. نو په کار خدا و چې د بلوچستان د خلکو ګیس بلان د سره وایلانه، ولی چې ګیس د بلوچستان د علاقې زوځي، ولی چې موږ خو څه فیکټریانې نه په چلو په کورو کې یو چوله دوی بلګیږي.
زما نوم سمی زرکون دی، د سیول سوسایټي بلوچستان. د ګیس سلو چارجز باندې چې کوم زموږ وکیلانو یو مسله راپورته کړی دی، دا د ولس مسله ده. په دې عدالت یو فیصله هم راغلی و، لیکن دا فیصله نه امپلیمنت کیږي. نقصان عوام ته دا دی چې مسلسل دوی چې څومره ګیس دوی سزي تر هغه زیات دوی بلان ورته ورکوي. نو معاشي طور پر اول معاملات په دا وطن کې په دا خطې کې ډېر سخت دي. له دا سلو چارجز له وجې به نور هم په خلکو باندې مشکلات سي، نو هغه لویری بیا خلک شاید لیگل کنیکشن به اوایډ کوي او ایلیگل کنیکشن به لګي.
تیر میاشت د دسمبر پر درويستمه باندې د بلوچستان عالی محکمه د ګیس په میاشتنی بیلونو کې د میټر د سوکا چلیدلو جرمانی غیر قانوني ګرځولې وي. عدالت امر کړی و چې دغه پیسې د بیرته خلکو ته ورکول سي. د بلوچستان د سوی صدرن ګیس کمپنۍ عالی رتبه مامورین بیا دریز لري چې دلته په بلوچستان کې دوی و درې لکه ته نږدې میټران و خلکو ته ورکړي دي. د دوی له خولې چې په دوه لکه شپېته میټرانو باندې خلک لاسوهنی وهي او په دې کې غلا کوي، حمله دې کبله دوی دغه جرمانی پر ټولو میټرانو باندې اچوي. دا وخت د کوټ په شمول د بلوچستان زیارت، پشین، کلات او په نور یو شمیر سیمو کې پر غرونو باندې واوري پرتې دي. سخت یخ دی، خلک د ګیس و لرګیو ته اړتیا لري. په بلوچستان کې په 1945 کې د سوی په سیمه کې ګیس پیدا شوی دی، چې اوس هم هلته 190 کویان موجود دي. دا ګیس تر اسلام آباد او تر پنجاب پورې رسیدلی دی، چې هلته زیات شمیر کارخانې په چلول کېږي. خو دلته په بلوچستان کې یوازې له 4 زیلو څخه د بلوچستان د 2 زیلو و هیډ کواټرانو ته ورکول سوی دی. حمله دې کبله زیات شمیر خلک په بلوچستان د ځنګلونو درختی او بوټي کاټوي د سوځلو لپاره کاروي. د ځنګلاتو د څنګ مامورین وایي چې په بلوچستان کې اوس ځنګلونه یوازې 2% پاتې شوي دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیوا ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوه ته یو وار بیا په خیر راغلی. زمونږ خپرونې لا اوس هم جاری دي. د وایس اف امریکا ډیوه په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه یو وار بیا هرکلی وایم. غوږ شئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د یورپي هیواد ناروی په سر ښار اوسلو کې افغان طالبان د ځایي مشرانو ترڅنګ د امریکا، برتانیې، فرانس، جرمني او اټلي د استازو سره په افغانستان کې راپورته شوي بشري ناورین باندې خبرې کوي، چرته چې په میلیونونو افغانان د لوږې د ویرو سره مخ دي. د جنوري د 24 نیټې نه د پاکستان په اویاو ضلعو کې د پولیو د مخنیوي د ساسکو ورکولو کمپین شروع کیږي. حکومتي چارواکي وایي په دې کمپین کې به د 2 کروڑ نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ساسکي ورکول کیږي. او د امریکای خارجه وزیر بلینکن ویلي د یوکرین ګاونډي بالټیک ملکونو ته اجازه ورکړې چې یوکرین ته د ټینکونو او جازونو وشتلو میزایلي او وسله ورکړي. دا په داسې حال چې روس د یوکرین پولې ته خپل فوجونه راټول کړي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د یورپي هیواد ناروی په سر ښار اوسلو کې افغان طالبان نن د ځایي مشرانو ترڅنګ د امریکا، برتانیې، فرانس، جرمني او اټلي د استازو سره په افغانستان کې راپورته شوي بشري ناورین باندې خبرې کوي، چرته چې په میلیونونو افغانان د لوږې د ویرو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ای پی خبري ادارې ته ویلي دوی تمه لري چې دغه خبرې اترې به د جنګ ماحول د سولې حال ته بدل کړي. د ناروی خارجه وزیر اینیکن بیا په دې خبره زور راوړی چې دا خبرې اترې د طالبانو د حکومت د منلو په اړه نه دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې 24 میلیونه خلک د لوږې د خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوترس تېره ورځ په نړۍ غږ کړی و چې د افغان ولس مرستې دې په بیړني ډول وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلي چې نړیواله ټولنه باید د خپل نړیوال مسؤلیت له مخې د افغانانو سره مرستې وکړي. عمران خان پر ټویټر لیکلی چې په دې بیړنیو حالاتو کې د نړیواله ټولنه د میلیونونو افغانانو سره زر تر زره امدادونه وکړي. وزیر اعظم عمران خان د برتانیې حکومت ته د پخوانی وزیر اعظم ګولډن براون هغه وړاندیز تکرار کړی چې وایي په افغانستان کې په جمی کې د لوږې د مخنیوي لپاره افغانانو سره د مرستو په خاطر یو نړیوال کانفرنس را جوړ کړی شي. د جنوري د 24 نیټې نه تر 28 نیټې پورې به د پاکستان په اویاو ضلعو کې د پولیو په ضد د ساسکو ورکولو کمپین پیل کیږي. حکومتي چارواکي وایي په دې کمپین کې به په ټول ملک کې د 2 کروڑ نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ساسکي ورکول کیږي. پولیو یا ګوزن داسې ناروغي ده چې د ګرد نړۍ نه ختمه شوي او اوس یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې ده، چې اکثره د پښتنو په سیمو کې ماشومان په ټولومري مازوري اخته کړي. په خبر سره نږدې د کوارټ ضلع پخوانی نیمه قبایلي سیمه در آدمخیل کې په یو کور کې یو زړه د ماټر ګوله چاودلې ده چې له امله د 2 ماشومانو په ګډون 3 تنه مړه او یو بل ماشوم جوبل دی. ځای پولیس وایي د ماټر ګولې د چاودنې پیښه د خالی په ورځ د کوارټ ضلع سره پیوست د پخوانی نیمه قبایلي سیمې در آدمخیل تحصیل په غرایزه علاقه جواکی کې رامینځته شوې ده. اخوا د مردان سره نږدې د لونخوړ په سیمه کې ځای پولیس وایي خپل ورونو خور او خورزه د غیرت او عزت په نوم وجلی دي. د پولیس سرچینې وایي د وجل شوې میرمنې ورونو په خپله خور او خورزه د بدلمنۍ شک لرلو او هغوی د شک په اساس وجلی دي. دا پیخه د تخبای سره نږدې د اتیانو په سیمه کې رامینځته شوې ده. پولیس وایي هغوی د 3 کسانو 2 ورونو او 1 لیور په ضد د 302 مادې د لاندې د وجنو مقدمه درج کړې ده او پلټنې پیل کړې دي، خو تر اوسه په دغه پیخه کې ککړ تنان نه دي نیول شوي. د بشري حقونو کارکوونکو د دې پیخې غندنه کړې او وایي په پاکستان کې د غیرت او عزت په نوم په وجنو کې زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن کال 2000 رپورټ کې ویلي په یو کال کې 1,300 کسان د عزت او غیرت په نوم وجلې شوي وو، چې پکې 1,300 سړي او 300 شپېته ښځې شاملې وې. په پاکستان کې یو ځل بیا کورونا وایرس په توندۍ سره خپرېږي او سرکاري شمېرې ښایي چې په تیر یو شواروس کې 40 نور کسان په کورونا وایرس مړه شوي دي. د کورونا وایرس د لاسه په پاکستان کې یو کم 1,500 نه زیات کسان تر اوسه پورې مړه شوي. د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن ویلي دوی د یوکرین ګاونډي بالټیک ملکونو ته اجازه ورکړه چې یوکرین ته دي د ټینکونو او جازونو وشتلو میزایلي او وسله ورکړي. دا په داسې حال چې روس د یوکرین پولې ته خپل پوځونه راټول کړي او امریکا او نور نړۍ په دې اندېښمنه ده. او په شام کې د داعش او کورد ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې تر اوسه پکې د اویو نه زیات کسان وژل شوي دي. دغه جګړه د شام په حساکی ښار کې په غویران زندان د داعش د وسلوالو د برید وروسته پیل شوې ده. په دغه زندان کې د داعش ځینې مشرانو تر څنګ نږدې 3,500 د داعش وسلوال دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځه ورکړي دا تفصیل به تاسو ته د دیو همکار مختار خلیل باندې کوي.
جنیوانا د ایسوسییټډ پریس د دریو خبريالانو په ټایم کې خورشوي یو شریک ریپورت کې لیکلی شوی دی چې د امریکای صدر بایدن په تیر زیارت خپل یو بیان کې ویلي دی چې کله روس فوجونه د یوکرين د پولي نه پورې غاړه یوکرين ته وروړي دل نو دا په یوکرين د روس حمله تصور کولی شي او روس به یقینا چې د دې لوی سزا خوري. د یوکرين په کښاله دا د صدر بایدن تازه ترين سخت بیان دی. د نوړاندې صدر بایدن د یوکرين په لوري د روس د ممکنه فوجي اقداماتو په حق یو کمزورې بیان ورکړی وو، خو په امریکا کې د ریپبلیکن پارټي پارلماني غړو او د یوکرين چارواکو د صدر بایدن په دغه کمزوري بیان سخت ټکونه کړی دي او صدر بایدن نه د خپل بیان د وضاحت کولو مطالبه کړې ده. صدر بایدن د مخالفینو د ټولو اعتراضونو په جواب کې خپل تازه ترین بیان کې ویلي دي چې ما صدر پیوتن ته ټول خبره صفا کړې ده او د هغه د یوکرين په معاملہ کې د امریکای په باره کې هیڅ غلط فهمي نشته. صدر بایدن په تکرار سره ویلي دي چې د روس فوج د یوکرين پولي نه پورې غاړه یوکرين ته وروړې دوه دا په یوکرين حمله ګڼلې شي او د دې حمله به سخت او په شریکه اقتصادي جواب کولی شي. د صدر بایدن په دې بیان چې د روس د حمله دارمدار په دې دی چې دی به څه کوي د امریکې په اتحادیانو کې هم وارخطایي خوره شوې ده. د یوکرين صدر ولادیمیر زیلنسکی هم په دې بیان پریشانه شوی دی. د یوکرين صدر په ټویټر خپل پیغام کې ویلي دي چې موږ ټولو لویو طاقتونو ته په صفاټکو کې دا وایو چې د روس له طرفه د یوکرين خلاف کیدونکو اقداماتو کې د معمولي حملې او د لوی حملې فرق نشته. زموږ په نيز لوی او وړه حمله یو برابر د ځکه چې که زموږ یازبین فوجیان او خلک د روس د فوج د لاسه وجلې کیږي نو د دې غم به ډیر دروند وي. بلخوا روس دا خبرونه غلط بللې دي چې ګینه روس په یوکرين د حمله کولو نیت کړی دی. روس وایي چې دا ټوله بابیلا د غربي ملکونو سازش دی. دوی په یوکرين کې د پاروني حالات را پیدا کوي او په دې ترس کې برتانیې یوکرين ته وسلې نه نوستل شروع کړي دي. د روس د خارجه چارو د وزارت زنانه ویانی ماریا زخاروفا خپل یو بیان کې تور پورې کړی دی چې د یوکرين او د غربي ملکونو ترمنځ د روس د یوې یقیني حمله په حق له خبرې اترې اشتعال انګیزي دا کول دي او دوی په دې پرده کې فوجي اقدامات کوي. ټایم میگزین خپل رپورت په دې اطلاعات راغون کړی دی چې روس د زیارت په ورځ بحیره اسود کې د خپل سمندري فوج د مشکونو تر فروری پورې د اوګدولو اعلان کړی دی. په دې کې اووه شلی جنگي سمندري جازونه او د شپېتو نه زیات جنگي هوایي جازونه برخه اخلي. د نیټو اتحادي غړي ملک سپین اعلان کړی دی چې د نیټو د منظورۍ نه پس خپل دو سمندري جنگي جازونه بحیره اسود ته لیږلي دي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د امریکا خارجه سیکرټری انټونی بلینکن پرون د خالی پورس بالټیک ملکونو استونیا، لیتویا او لیتوینیا ته دا امر کړی دی چې د امریکا جوړ ټینکونه او جازونه ویشتونکي میزایلونه دی یوکرین ته ورېږي.
د امریکا لخوا دا ګام په داسې وخت کې پورته کیږي چې د یوکرین د خپل گاونډي ملک روس سره په تعلقاتو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. په دې موضوع باندې د وایس آف امریکا په ریپورت کې تفصیل ماهوی جلیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سه‌شنبې په ورځ ویلي چې د بالټیک ایالتونو استونیا، لټویا او لیتوانیا ته اجازه ورکړي چې د یوکرین د گاونډي روس سره د کړکیچ د زیاتېدو په ترڅ کې یوکرین ته د امریکا لخوا د ټینک او الوتکو ضد توغندي ولګي. بلینکن په ټویټر په یو پوسټ کې وویل، ما تیزی سره اجازه ورکړي او موږ د دفاعي سامان د لیږلو مکمل ملاتړ کوو. بلینکن د پخوانی شوروي جمهوریت او د ناټو له غړو څخه هم مننه وکړه چې د یوکرین سره د دوی اوږدمهاله ملاتړ کوي. د بلینکن لخوا د وسلو د لیږلو اعلان یو ورځ وروسته د هغې وشو چې د امریکا او روس ترمنځ د یوکرین په کړکیچ کې ډېر لږ پرمختګ شوی و او د جمعې پر ورځ دواړو خواوو د لوړې کچې خبرو وروستۍ پړاو ته د وتلو ژمنه وکړه. د امریکا صدر جو بایډن د شنبې په ورځ په یوکرین تمرکز وکړ. په یو بیان کې سپینې ماڼۍ ویلي، صدر بایډن د خپل ملي امنیت ټیم سره په شخصي او ملي توګه په کیمپ ډیوډ کې ولیدل ترڅو د یوکرین په وړاندې د روس روان تیری په اړه خبرې وکړي. ولسمشر بایډن ته د یوکرین په پولو کې د روسیې د پوځي عملیاتو د اوسني وضعیت په اړه معلومات ورکړل شول او د ډیپلوماسۍ له لارې د وضعیت د کړکیچن کېدو لپاره زموږ د روانو هڅو او د مخنیوي اقداماتو په اړه چې زموږ د اتحادیانو او شریکانو سره یو ځای کېږي خبرې وکړي. یوکرین ته د امنیتي مرستو ته دوام په شمول صدر بایډن یو ځل بیا تاکید وکړ چې که روس په یوکرین نور هم برید وکړي، امریکا به له خپلو متحدینو او شریکانو سره په روس سختې پابندۍ ولګي. سی این این او فاکس نیوز د شنبې په ورځ رپورټ ورکړی چې په کیف کې د امریکا سفارت د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتنه کړې چې ټول غیر ضروري عملی او د دوی کورنیو ته د وتلو اجازه ورکړي. د یوکرین حکومت ته یوې نږدې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې دوی د خپلو امریکایانو نه اورېدلي چې د کورنیو او غیر ضروري عملی د ایستو په اړه فکر کېږي. د سرچینې په وینا د وتلو پلان د جمعې په ورځ امریکایانو د یوکرین حکومت ته سپارلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وروسته وایس آف امریکا ته وویل چې کوم حکم نه دی راغلی. کله چې ترې وپوښتل شو چې آیا په یوکرین کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو کورنیو ته امر شوی چې د دوشنبې په ورځ زر تر زره ویستل پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان هم امریکا غږ ته په ایمیل کې ویلي چې د ادارې لخوا داسې کوم حکم نه دی ورکړل شوی او موږ دا مهال د اعلانولو لپاره څه نه لرو. موږ سخت بیړنی پلان جوړو لکه څنګه چې موږ همیش کوو په هغه صورت کې چې امنیتي وضعیت خراب شي، بیان زیاته کړه. بلینکن او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په جنیوا کې شاوخوا یو نیم ساعت وکتل چې دواړو چارواکو له اساسي غوښتنو نه په شا کېدل رد کړل.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس آف امریکا دیوا خبرونه ده.
د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. پاکستان کې د صحافیانو تر ټولو غټ تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ په دې وروستو کې د حکومت لخوا عملي کړی شوی د صحافیانو د تحفظ کال 2021 قانون لانجمنه شپږمه ماده په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی ده. نور تفصیل په د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې راکړي.
په پاکستان کې د خبریالانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ دا قانون له هغې وروسته په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی چې قومي اسمبلی او سینټ کې د منظوري نه پس د پاکستان صدر عارف الوی د لاسلیک کولو سره دا په باضابطه قانون کې بدل شوی. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ عمومي سیکرټر ناصر زیدی ډیوا سره خبرو کې ویلي، د دې قانون پر ضد د پاکستان بار کونسل د صحافیانو د تحفظ د کمیټې په لاس خواست دایر کړی دی. په دغه خواست کې دریس خپل کړی شوی چې د یاد قانون پګم ماده د پاکستان د آئین سره سمون نه لري. ناصر زیدی وای په پاکستان کې تل د معمول قوانین هم د مطبوعاتو پر ضد کارولی شوی دی. هغه وای من غنو چې د دې قانون شپږم ماده هم په صحافیانو د قطغن لګولو لپاره کاری دی شي. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په دې وروستو کې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې میډیا او په حکومت نیوکه کوونکو خبريالان او فعالان د حکومت د لاسه زورول کېدو سره مخامخ دي. د کال 2021 د پاره د بشري حقوقو د نړیوال تنظیم په دغه رپورت کې دا هم ویلي شوی چې د پاکستان حکومت د اگست په میاشت کې د میډیا د قابو کولو لپاره یو داسې پالیسي تجویز کړي چې د وړاندې نه د بندیز ښکار میډیا یې نور هم د حکومتي فشار لاندې راوستې ده. پاکستان کې د صحافیانو د تحفظ لپاره نافذ کړی شوی د کال 2021 په دې قانون کې خبریالان په شپږمه ماده تر ټولو زیاتې نیوکې کوي. په دغه ماده کې د نیک نیتې ذمواري هم په صحافي باندې اچول شوې ده او په دې کې ویلي شوی صحافي او د میډیا لپاره کارکوونکي به داسې مواد نه خپروي د کم دروغ ختل چې د هغه په علم کې وي، او صحافیان د ریس خپلوي چې د نیک نیتې د معامله حکومت د خپلو مقصدونو لپاره استعمالول شي. د اسلام آباد په های کورټ کې د دې خواست دایر کوونکي وکیل آفتاب عالم ډی وسر خبرو کې وایي په دغه قانون کې د شپږمې مادې لاندې صحافیان ته د پابند ګرځول شوي کچري هغوی د دغه شخص سرغړونه وکړه نو د هغې پر ضد به په عدالت کې مجرمانه کاروایی کیږي.
اگر آپ نے اس قانون سے فائدہ اٹھانا ہے تو پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کی خبریں سچ ہیں.
هغه وایي په دې قانون کې په صحافیانو دا بندیز لګول شوی کچري هغوی د دې قانون نه څه ګټه پورته کول غواړي نو لومړی به ورله دا ثابتول وي چې د هغوی ورکړې خبرونه رښتیا دي. ګنی هسې خو دا ذمواري د مدیر جوړیږي چې د صحافي ورکړې خبر رښتونې یا دروغ وګرځوي. د صحافیانو لخوا د دغه قانون پر ضد خواست باندې د اورونې وروستو د اسلام آباد های کورټ مشر جج اتر مین الله د اطلاعاتو او بشري حقوقو د وزارتونو ترڅنګ اټارنی جنرال ته د فروری په 9 نیټه د جواب ورکولو امر کړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه د حکومت مامورین په ملک کې په مطبوعاتو د قطغنونو لګولو خبرونه ردوي او وایي چې پاکستانی مطبوعات د ځینې مغربي هیوادونو د مطبوعاتو نه هم زیاته ازادي لري. د هیومن رائټس واچ رپورت وایي په کال 2021 کې په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد د تشدد پیښې لا زیاتې شوې دي او وایي د اپریل په میاشت کې نامعلوم وسلوالو د ټي وي خبریال افسار عالم په ډزو جوبل کړی وو چې په حکومتي تګلارو به نیوکې کولې، او بیا د اپریل په میاشت کې نامعلوم وسلوال په اسلام آباد کې د خبریال اسد علي تور په کور ورننوتل او هغه په زور د ځان سره بوتلو، او د هغه سره د ملاتړ په سر د جیو نیوز مشهور کوربه حامد میر خپرونه هم د هغې وروستو ځنډول شوې ده.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د ملک د نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم کروندګر وای چې دوی په صوبه کې د یوریا او د ډی ای پی سرو د بحران سره مخ دي، او د کمی له امله دوی د خاورو او سرو په ګرانه بیا اغیستو مجبور دي چې ورسره د غنمو فصلونو ته د لوی تاوان امکان دی. خو د خیبر پختونخوا د کروندې انتظام د ادارې چارواکي وای چې دوی د خاورو د ذخیره کوونکو تنانو پر ضد کاروایی کوي او د دوی کوشش دی چې کروندګرو ته د غسرې برابرې کړي. د ریوا خبریال ملک وکاس په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت راکوي.
د پښتونخوا کروندګر وایي د یوریا د 50 کیلو بورې چې بای ول سوا اتش پیتو روپیه ده، او د کمیله وجه په غیر قانوني توګه په 3000 روپیه تر لاسه کیږي. د خیبر پښتونخوا د زمیدارو د اتحادیه د کسان بورډ مرستیال صدر عبدالاکبر خان وایي چې دا مخال د غنمو فصل ته د یوریا او ډی ای پی سخت ضرورت دی.
دا غنم دی چې تاسو وګورئ تاور دو دې تا وځي واخې د یوریا خاور ضرورت یو خاور په 3000 دا بورې د پبلک خرڅيږي، او دې خو حکومت سنشته لري تر دې تنظیم کې په 1770 یا په 1768 حکومت وي. حکومت وایي چې ډی سي تر رابطه وکړي، ډی سي تر رابطه وکما خاور کم د زمیدار یو یو بوجې روباسي د دکاندار او زمیدار له پغلا ور کوي.
قوتې رونی وفاقي حکومت ویلیو چې یوریا سره د سند صوبینه افغانستان ته سمګل کیږي، او ولې د سند حکومت وایي چې د بارډر واک د وفاق حکومت په لاس کې دی، او د سمګلنګ مخنیوي ذمہواری د وفاقي حکومت ده. بلخوا د صوبې د یوریا خرڅون کې تاجر ممتاز خان وایي چې دوی هغه کروندګرو ته په سرکاري نرخ په 1.5 روپې د 50 کیلو فرټیلایزر بورې ورکوي کم چې د زراعت محکمې سره رجسٹر وي. په هیواد کې د فرټیلایزر کمیتا په کتو سره حکومت د چین نه 2 لک ټنه یوریا راغوښتې ده او وایي چې په فروری کې به دغه شره 4.5 لک ټنه ته ورسي او مارچ پورې به 8 لک ټنه یوریا شتون ولري. د پښتونخوا د زراعت او توسیع محکمې ډایرکټر نوید دغه خبره مني چې فرټیلایزر بای اوچتې شوې دي خو وایي چې د صوبې د پاره د 1,25,000 میټریک ټنه یوریا ضرورت دی.
په دغه میرس کې تقریبا مونږ ټول سره چې ملاو کې مونږ 92,000 بیگ چې کم دی دا هغه فرټیلایزر مونږ اونیمو چې کم په غلطه طریقه د پرایس هایک د پاره د استعمالېدو د دې امکانو. په ډیلی بیسس باندې د چیف سیکرټری د آفس نه چې کم دی نو پی ایم آر یو ټاسک ډیولپ شو چې په کوم کې زمونږ انسپکټر او ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن چې کم دی په ډیلی بیسس باندې ټول سٹورز ګوري هغه کې ہولڈنگ مطلب دا دی چې داسې ذخیره شوی چې هغه د پرایس هایک سبب جوړی دی شي هغه ټول سیزن چې کم دی په جائنٹ ایفرټس باندې په جائنٹ ایکشن باندې دا ټول سیزن دغه شو چې موږ جرمانی ولګولې موږ خلک دغه کړل موږ کم نو سره لایزان وکړو.
په 14 فروری وفاقي حکومت وزیر خسرو بختیار قائمه کمیټه تویلیو چې د جون او جولای په میاشت کې کارخانو ته ګیس نو ورکړې شوی نو ځکه د یوریا کمې راغلې وو خو دوی د چین مصنوعي سره درآمد کوي خو کاروندګر وایي کدوی ته خورې سره ور نکړې شوې نو امکان دی چې سخت کال د غنمو پیداوار کم شي. ملک وقاص وایس آف امریکا ڈی ون نیوز په خبر.
د وی او ای ڈی واخ پراونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
ریکارډي وا خبري خبرونه ته وکي. د پاکستان حکومت رستو کې اضافي بجټ په حق لا د بل منزوري نه پس په ملک د عام استعمال یو سل سلور سلويخ سيزونونه په زیاتو باندې 12% ټیکس زیات کړی دی. په دې کې د حمل نام بچ کېدو یا د خاندانی منصوبه بندي دوايانې هم شامل دي. د صحت ماهرین وايي پاکستان کې لسکم سل لکه حمل د کال کېږي چې په دې کې سلويخ لکه بغیر ارادي وي او اکثر لزایا کول شي چې د دې د لاسه د خزو ژوند ته خطرات هم پیدا کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت په دې اړه خپل دریځ شریک نکړلو خو د دغه ټیکس اثرات به د خزو په صحت او ژوند څنګه وي د ډیوه خبریاله صادق قاسم شاپې تفصیلی ریپورت راکړي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت رستو کې قومي اسمبلی کې کوم اضافي بجټ منظوري ورکړي او د سیزونو خرڅ باندې اغستونکي مالیه یا جنرل سیلز ټیکس چې د 12% حساب سره په کوم یو سل او سلو سلویخ سیزنو باندې لاګو شوی هغه کې د حمل منې کولو یا د خاندانی منصوبه بندي دوايانې یا کانټراسپټیوز او طریقې هم شامل دي. په پیښور کې د زنانه د ناروغو علاج کوونکې ډاکټره یا ګاینکالوجیست ډاکټر فوزیا افریدی وايي
دا سه په کار نه دا یو شیز چې کوم الریډي ډیر چیلنجینګ دی کوم غواړو لګیو چې دا سه یو شی خو هغه شرع لا هم 35% دا نو کدا سی ٹیکسس ولګی نو د دې چې کوم دا ډیسکریجمنت دی پاپولیشن ود هغه شانت بیا دا شیز استعمالې نه او دینه به بیمار معاشره جوړیږي.
پاکستان کې دا موحال په شخصي شوبه کې دا قسمه د خاندانی منصوبه بندي ضروری دوايانې صدرې 50% د هر قسمه مالی طبقه خلک وړو وړو دکانونو یا فارمسیز نه خپه اسانه اخلي. خود ملګرو ملتونو د آبادای او بهبود لپاره کارکونکو ادارې د یو ان اف پی ای په خیبر پختونخوا کې نماینده ډاکټر محمد رفیق وايي د کرونا د لاسه وړاندې نه خلکو دغه دوايانو ته رسایي ګرانه شوې وه او اوس د دې دوايانو قیمت سیوا کېدو سره به ټول ملک کې خاندانی منصوبه بندي باندې اثر پریوزي. ډاکټر محمد رفیق وايي پاکستان کې 90 لک حمل کې 30 لک داسې حمل وی چې د بغیر س پلانینګ یا منصوبه بندي او د خوخي نه کیږي او بیا څوک خلک دغه ځای کوي نو اکثر بیا دی کې د خزو ژوند ته هم خطر پیدا شي.
داغی په نتیجه کې بیا تقریبا 20 لاکھ په دې سلویخت لاکھ کې 20 لاکھ بیا اسقاط حمل وکی نه ابورشن وکی او د ابورشن چې کوم مختلف قسم تکلیفونه دي زنانو ته نو هغه شي ځکه چې ظاهره خبره چې ابورشن هغه په داسې زنانو باندې وکی چې هغه انسکلډلی ان ایجوکیټډ دي نو داغې د وژن هغه ته ډېر په ګنده ماحول کې وشي نو داغې د تکلیفونه جوړیږي نسبه دا وایم چې حکومت له پکار د چې نه صرف دا چې په دې باندې ټیکسونه کم کی بلکې په دې باندې ټیکسونه بالکل معاف کی
خود عام ګرانی او د داسې قسمه ضروري دوایانو باندې د حکومت د ټیکس فیصلې په حق لا چې کله د خیبر پښتونخوا د حکومتي ویاند بیرستر محمد سیف او د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګرانا وایس اف امریکا دیوا په دې حق لا د هغوی نظر اغستلو کوشش وکړو نو هغوی څه جواب ورنکړلو خود حکومت مخالف ګوند پاکستان پیپلز پارټی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری په قومي اسمبلی کې د حکومت د دغه ټیکسونو لاګو کولو له حکومتي ګام په سخت ټکو کې غندنه کړې کیمرامین هاشم علي سره صادق قاسم شاه وی او ای دیوا پیښور
وړاندې کوسیوه اداریا دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
په 13 دسمبر کې د کیمری په ذریعہ د جمهوریت په موضوع د سرمشرانو په شوی غونډه کې د ګړد نړینه د حکومتونو ولسی معاشري او د ذاتی مد د 215 او یو نزیاتو کسانو برخه واخیسته او د جمهوریت په باب له خپل دا نظر شریک کو چې جمهوریت څنګه کار کولی شي شروعی غونډې ته د غونډې کوربه صدر بایدن وایي چې په ګرد دنیا کې خلک ورځ تر ورځ جمهوري حکومتونو نه مایوس کیږي ځکه چې خلک ګڼي چې جمهوري حکومتونه د دوی د اجتونو په پوره کولو کې پاتې راغلي دي صدر بایدن وایي چې د خلکو د مایوسی زموږ د دور د ټولو نه اهمه مسله ده د زیاته کا چې جمهوریت ته د خلکو د دې مایوسۍ نه خطر ده خو ورسره عامر حکمرانان هم د دې د پاره د لوی خطرې سبب جوړ شوی دي ځکه چې دغه عامران په خپلو دې باطلو داوو خپل واک اختیار خورول غواړي چې د نن ورځې د مسلو د اوارولو د پاره د دوی عامرانه پالیسۍ ګني واحد صحیح لار پاتې ده صدر بایدن زیاته کا چې د جمهوریت په باب لدا مشهور قول چې دا د خلکو د پاره وی او د خلکو لخوا وی خو کله کله د وخت د غرضو پرزو له سبب دا کمزوري شي خو د خپل فطرت له سبب بیا ډیر زر راپورته شي جمهوریت خپل ځان کې د اصلاح کولو او د ځان د خکولو صلاحیتونه لري صدر بایدن نور وایي چې جمهوریت د بنینو انسان د خاصیتونو د راخکاره کولو دینه د کار اخستو او د انساني وقار د تحفظ کولو او د لوی کشالو د اوارولو بهترینه لار ده دا اوس په مونږ اړه لري چې د جمهوریت دا خاصیتونه په خپل عمل ثابت کو دوی چې موږ له خلکو سره د انصاف کېدو د قانون د بالادستۍ د قائمولو په ازادۍ سره د خپل خبرې کولو په ازادۍ سره خپلو کې دراغونډېدو د آزاد پریس د مذهبي ازادۍ او د هر انسان د پیدایشي حقوقو د پاره راپورته کیدل وی صدر بایدن په سخت ټکو کې دا خبره وکړه چې جمهوریت عمل غواړي دوی چې زدا لوس کوم چې امریکا به دې لړکی د خپل عملی کردار نه مثالونه قائمي د خپل جمهوریت د زرغونتیا د پاره به هلي ځلی کوي او ورسره په ګرد دنیا کې د جمهوریت د خپل ملګرو لاسونه هم مضبوطي صدر بایدن په دې لړکی د ملک دننه شوی اقدامات په ګوته کړ د دې خبرې د ثابتولو لپاره چې د امریکای دننه جمهوریت لا اوس هم د ډیرو لوی کارونو کولو او د ټولو نه د زیاتو سنگینو مسلو د تابعیا کولو صلاحیت لري چې پکې د کورونا وایرس تباهینه د خلکو د بچ ساتلو د کارونو روزګارونو د مضبوطو اډانو جوړولو د جنسی انصاف او د جنسی مساواتو یقیني کولو او هر چا د پاره په ازادۍ سره په صفا سوتره ماحول کې د ووټ د اچولو د یقیني کولو کارونه شامل دي د جمهوری عمل د بیا تا د کولو د پاره د صدارتي منسوبي اعلان هم وکړو د کم تر مخه چې به د امریکای سفارتکارۍ او د خارجي امداد پروګرامونه ټینګ د نظر لاندې ساتلې شي چې دا شان په عالمی سطح د جمهوریت دراجوند کولو عمل و د عمومي او بشري حقوقو خوندي کړی شي د امریکای حکومت کانګرس سره په شریک را روان کال کې د میډیا د ازادۍ او د بډو رشوتونو د نوغي وستو جنگ ته او د جمهوریت د ودی د پاره ټکنالوژي له ترقۍ ورکولو کار ته د جمهوریت اصلاح پسندو د لاسونو مضبوطولو ته او د آزادو او صفا سوتره انتخابونو د حفاظت کارونو ته د 300 ملیون ډالرو وستو نیت کړی دی صدر بایدن د خپل وینا په اخر کې په دنیا کې قائم جمهوریتونو ته غږ کړی دی چې د بشري ترقې او د بشري ازادۍ د وړاندې خوځولو د فکر سره یو ځل بیا راپورته شي. زما یقین دی چې موږ په دې لړ کې د قیادت کردار په ښه طریقه ادا کولی شو، خو په دې شرط چې زموږ خپل نیتونه روغ وي او په جمهوریتونو او په یو بل مو اعتبار وي.
سو وایس اف امریکا ڈیوا اورئی دا خبرونه د مخکنه ریکارڈ شوه.